خبری رادیو آزادی و برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. و حالا هم صفی الله استانکزی در برنامه بعدی میزبان شماست.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله استانکزی يم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اوري د امریکا ولسمشر جو بایدن بیګال افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او روان وضعیت په اړه وغږېد.
زموږ پوځي ماموریت به د اګست تر 1 بشپړ شي.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د افغانستان روان وضعیت خطرناک بللی.
زه اندېښمن یم، زما په اند وضعیت له خطرونو ډک دی او موږ هیله من یو چې په کابل کې اړخونه به وکولی شي چې یو توافق ته سره ورسیږي.
د اروزګان په مرکز ترینکوټ او ټولو ولسوالیو کې مخابراتي شبکې بندې شوې.
موږ به تقریبا 1500 توانو د پسیو سبه جنګ ورو یو په موټر کې راسپریږي او خراب ورکه 1500 خراب ورکه بیا برځي او کاب الیا.
پولیس د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په نوي شخړو کې د څو وسوالو مخالفانو او هندي سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. مهم خبرونو سرچکی افغان ولسمشر اشرف غنی وی افغانستان د انتقال په یو ډیره پیچلې مرحله کې دی خو حکومت دا وړتیا لري چې وضعیت مدیریت کړي. افغان چارواکو تایید کړي چې طالبانو د اسلام قلعه بندر نیولی دی او د بیلاروس حکومت پرون پنجشنبه د دې هیواد یوې زړې ورځپاڼې ویبپاڼه بند او د یو شمېر سیمهییزو ورځپاڼو پر دفترونو حمله وکړه. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان د انتقال په یو ډیره پیچلې مرحله کې دی خو حکومت دا وړتیا لري چې وضعیت مدیریت کړي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې پرون د قانون د اونۍ په مناسبت ار کې په یو غونډه کې وکړې.
وضعیت داسې دی چې د انتقال یوه ډېره پیچلې مرحله د ځمکې پر مخ رامنځته شوې چې نړیوال ځواکونه له 20 کلونو حضور وروسته په خیر سره بیرته خپلو هیوادونو ته ستنېږي خو دا خاوره د مدیریت وړتیا لري.
ولسمشر غنی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر بشپړېدو ته نږدې شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون یو ځل بیا د جګړې لخکې لوړخونو وغوښتل چې د بشرپالنې نړیوال اصول او د جګړې قوانین رعایت کړي. د دغه کمیسیون غړي او ویان شکر الله مشکور تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
د جګړې هیڅ لوری د دې حق نه لري چې د ملکي وګړو څخه د سپر او له کورونو څخه د سنگر په توګه کار واخلي. د جنگ د قواعدو لمخې څرنګه چې عامه بنسټونه خوندیتوب لري ملکی کورونه هم خوندي دي او نه باید د جګړې هیڅ لوری پرې تاروز وکړي.
د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ ویلي وسلوالو طالبانو د رواني میاشتې په پیل کې په کندوز کې د یو شمېر خلکو کورونه له دولت سره د همکارۍ په تور سوځولي دي. د ښاغلي مشهور په وینا په دې اړه دوی څېړنه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي تاجکستان د روسیې متحد دی او که پرې حمله کیږي نو د ګډ امنیت د تړون سازمان به یې په وړاندې غبرګون وښیي. لاوروف له افغانستانه د احتمالي ګواښونو په اړه دغه څرګندونې پرون پنجشنبه په ولادیواستوک کې د لرې ختیځ فدرالي پوهنتون ته په وینا کې وکړې.
د تروریستي بریدونو ګواښونه په افغانستان کې زیاتېږي. طالبانو تاوتریخوالی لا زیات کړی ځکه په مخکنۍ موافقه کې د یوې موقتې ادارې د جوړېدو وړاندیز شوی و چې هغه به د یوه لا باثباته دولتي تشکیلاتو شرطونه وضع کوي.
لاوروف زیاته کړه د وسلوالو طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله داسې یوه خلا رامنځته شوې چې نور وسلوال لکه د اسلامي دولت ډله یا داعش هغه ډکوي. د لاوروف په وینا داعش په شعوري توګه او د یو هدف لپاره د افغانستان په شمال کې زموږ له متحدینو سره پولې ته نږدې ځای پر ځای شوي. په هرات ولایت کې یو شمېر چارواکو تایید کړي چې طالبانو له ایران سره د افغانستان اصلي بندر اسلام قلعه نیولی دی. د هرات د ګمرک یو مسول نور احمد محمدی د پنځمې پروژو ویل چې د اسلام کلال بندر افغان پوځیان وتلی دي او دغه بندر اوس د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د ځینو لویو لاریو موټر چلوونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې ګڼ شمېر افغان پوځیان د ایران په لوري اوښتي دي. له دې مخکې افغان سیمهییزو چارواکو ویلي وو چې افغان پوځیان د ملکي تلفاتو او همدارنګه د پوځیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره له زندجان او کشکي کهنه ولسوالیو څخه شاتګ کړی دی. طالبانو ویلي چې دا دوه ولسوالۍ په کنټرول کې نیولې دي. اسلام کلال ایران سره د افغانستان د ترانزیت یوه اصلي لار ده چې د ورځې په میلیونونو افغانۍ باندې مال پرې تیر راتیریږي. د بلاروس حکومت پرون پنځشنبه د دغه هیواد د یوې زړې ورځپاڼې ویبپاڼه بنده او د یو شمېر سیمهییزو ورځپاڼو پر دفترونو حمله وکړه. ناشا نیوا ورځپاڼې چې تر انتخاباتو وروسته یې د اعتراضونو په اړه خبرونه خپرول پرون ویل امنیتي ځواکونه پر دفترونو حمله وکړه او د دې ورځپاڼې مسؤول مدیر یاهور مارسینویچ یې ونیو. دې ورځپاڼې ځینې تصویرونه خپاره کړي چې ښایي پولیس د حکومت ضد اعتراضونو په جریان کې په بېرحمانه توګه خلک نیسي. د تېر کال د اګست د میاشتې له انتخاباتو راهیسې چې الکساندر لوکاشینکو یې ګټونکی اعلان شوی، په دې هیواد کې اعتراضونه دوام لري او حکومت هم د ډیموکراسۍ پلوه معترضانو د خبریالانو او د بشري حقونو د مدافعانو ځپنې ته دوام ورکړی. د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو له 15 زیات کسان نیولي او دغه راز ډیر سیاسي فعالان او د اپوزیسیون مهمې څیرې له هیواده ایستلو ته اړ کړي دي. او اروپایي پارلمان د رایو په اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له چارواکو غواړي له بشري حقونو څخه د چین د سرغړونې په خاطر د بیجنګ د 2022 کال ژمنۍ اولمپیک لوبې بایکاټ کړي. دغه پریکړه لیک ته چې عملي کېدلې الزامي نه دی، پرون د لویو مختلفو سیاسي ډلو 500 وکیلانو مثبتې رایه ورکړې. یوازې 9 وکیلانو پر ضد خپلې رایه وکارولې. دغه پریکړه لیک د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو غواړي چې د اولمپیک په ژمنیو لوبو کې د ګډون لپاره د چین د حکومتي استازو او ډیپلوماتانو بلنې تر هغه ونه مانی چې د هیواد په هانګ کانګ، شینجن، تبت، انر منګولیا او نورو برخو کې د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د تایید وړ اقدامات نوي کړي. د بشري حقوقو ډلې او لویدیز دولتونه وایي لږ تر لږه 1 میلیون اویغوریان او نور اقلیت مسلمانان په شینجن کې په جبري کمپونو کې ساتل کیږي او ورسره ناوړه چلند کیږي، خو بیجنګ دغه تورونه ردوي او وایي په دې کمپونو کې خلکو ته حرفوي زده کړې ورکوي. خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شي. خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د راتلونکي اګست میاشتې په 1 به په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسوي. نوموړي مخکې له دې هیواده د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د سپتمبر 11 وروستۍ نیټه ټاکلې وه. بایدن تېره شپه له سپینې ماڼۍ څخه د افغانستان د جګړې په اړه وینا کې دغه راز هغه اندېښنې چې ګواکې وسلوال طالبان به واک ته ورسیږي بې ځایه وبللې او ویې ویل افغانستان 300,000 روزل شوي او مجهز ځواکونه لري چې دی ډاډه دی اوبه کولی شي د طالبانو په وړاندې ودرېږي. د ولسمشر بایدن د څرګندونو تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د اګست میاشتې تر 1 به په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسیږي.
زموږ پوځي ماموریت به د اګست تر 1 بشپړ شي. د ځواکونو د کمولو بهیر په مسؤول او منظم ډول مخته ځي او د وتلو په مهال د خپلو ځواکونو مسؤلیت ته لومړیتوب ورکول کېږي.
بایدن دغه اعلان تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې وکړ او وی ویل هغه څه چې د اپریل په میاشت کې اعلان کړی و په افغانستان کې د امریکا هدف چې عدالت د القاعده د مشر اسامه بن لادن راکاګل او پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملو د نورو ترهګرو ځپل او د القاعده کمزوري کولو ترلاسه شوی دی. بایدن چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د خپلې پریکړې له امله د انتقاد کوونکو تر فشار لاندې دی وویل افغانستان ته امریکا د ملت جوړولو لپاره نه وتللی او په دې هیواد کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسوي.
موږ افغانستان ته د ملت جوړونې لپاره نه وو تللي. دا حق او مسؤلیت یوازې د افغانانو دی چې د خپلې راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي چې په څه ډول غواړي د خپل هیواد چارې سنبال کړي.
بایدن د افغانستان له حکومت او د دې هیواد له ځواکونو سره د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه او د جګړې په ډګر کې د وسلوالو طالبانو له لوري وروستو چټکو پرمختګونو ته په پام وویل چې دی ډاډه دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به وکولی شي چې د طالبانو په وړاندې ودرېږي.
بایدن د خپل وینا په پای کې په سالون کې د حاضرو خبریالانو چې هر یو هڅه کوله خپل لومړنۍ پوښتنه وکړي له ډیرو سختو پوښتنو سره مخامخ شو. له بایدن څخه لومړنۍ پوښتنه واک ته د وسله والو طالبانو د احتمالي رسېدو په اړه وه چې یو خبریال په دې بڼه چې آیا دا د نه مخنیوي وړ ده چې طالبان واک ته ورسېږي مطرح کړه.
نه دا ممکنه نه ده، ځکه چې هلته 300,000 افغان ځواکونه شته چې د نورې نړۍ په شان د هر اردو په څیر ښه مجهز شوي او هم هوایي ځواک شته. دا ځواکونه د شاوخوا 15,000 طالبانو په وړاندې دي. نه دا د مخنیوي وړ نه ده.
ولسمشر بایدن دغه راز وویل چې هغه په زرګونو افغانان به چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي وکولی شي چې په متحدو ایالتونو کې پناه واخلي. هغه زیاته کړه د جنوري له میاشتې راهیسې چې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې تر اوسه د ویزې د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د 2,500 افغانانو غوښتنلیکونه منل شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تر ټاکلې نیټې مخکې چې د سپتمبر 11 ول افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د اګست 1 نیټه داسې مهال اعلانوي چې پینټاګون د سېشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر نوي پسلو کې بشپړ شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږیستو هم اوریدل چې د امریکا ولسمشر بیګال افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باندې خبرې وکړې. هغه ویل چې د اګست تر اخره به لا افغانستان ټول امریکایي ځواکونه اوج او په دې ترتیب په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسیږي. وربشو واشنگتن ته د ناتو پخوانی سلاکار او د نړیوالو چارو شنونکو خاغلی محمد شفیق همدم هم د اوس له واشنگتن له موږ سره د سکایپ لري وصل شوې ده. له دوی سره به د ولسمشر بایدن د بیګانی وینا په اړه باندې خبري وکړو. خاغلی همدم، تاسو د ولسمشر بایدن خبري واوریدي، د افغانستان لپاره څه پیغام وکې؟
سلامونه نیکی هیله. البته د خاغلی بایدن وینا اگر چی عجولانه او غیر مسؤولانه و، خو پیام هم د افغانستان خلکو ته او د افغانستان دښمنانو ته ډیره واضحه و. هغه دا چې امریکا وزي مخکې له سپتمبر وزي، د اګست په پای وزي، خو د امریکا تعهدات، ژمنې او د امریکا حمایت د افغانستان د خلکو سره او د افغانستان امنیتي ځواکونو سره به ادامه لري.
خغلی همدم، د کابل د سقوط او همدارنګه د افغانستان د نورو سیمو د سقوط په اړه باندې خبر اعلان په متواتره توګه باندې له خغلی بایدن پوښتنې وکړي. هغه ډاټ ښکاره کړه، فکر کوي دغه ډاټ په څه استناد باندې ده چې ګواکي سقوط نه کوي او افغان پوځیان وړتیا لري؟
البته دوی دغه ډاټ تقریبا زد نقیص په دې خاطر چې دینه دا هم پخته شو چې دوی کني په طالبان اعتماد کوي کنه کوي. خو د خاغلی بایدن جواب منفي ویل چې په طالبان باندې اعتماد نه لري. خو له بل مرغه که دغه جواب ته وګورو، دا د طالبانو دخلی خبره ده چې طالبان امریکایانو سره ژمنه کړې چې دوی به په زور افغانستان بل خصوص کابل او پایتخت او حکومت به نه نیسي او اوسنی حکومت به نه نسکوروي. خو له بل مرغه لکه څنګه چې خاغلی بایدن ویلي، په طالبانو باندې دا اعتماد نه کیږي چې په طالبان لا پخوا هم په لسګونه ولسوالیان خپل تسلط لاندې راوسته. او د دوی اصلي موخه هم همدا چې کابل تر فشار لاندې راوړي او شاید تقریبا په نږدې سو میاشت کې غواړي چې د کابل نه یو حلقه او محاصره جوړه کړي. نو ځکه زه فکر کوم چې د دوی دغه نظر ډېره هدا پوری خوشبینانه و نه واقع بینانه.
دا چې امریکا د ملت جوړونې لپاره نه د ورغلي، خاغلی بایدن دا خبره تکرار کړه، مګر د خلکو اندېښنې یاد کړې چې مثلا د یوې نجلۍ قصه یاد کړه چې ویلې ک تاسو وزئ زه ډاکټره کېدای نشم. دغه سیان دښنو ته په پام د خاغلی بایدن دغه څرګندونې څنګه ارزوي؟
امریکا د خلکو د پاره د تر څنګ چې په افغانستان کې د 11 سپتمبر نو وروسته د خپل د هیواد د غچ لپاره راغلي وو. ډېرې امریکایان چې زه دلته پیژنم یا افغانستان کې راځي یو ځای کار کوي، دوی نور موخي هم لري. لکه خپل چې د ناتو قومندان د امریکا عمومي قومندان په افغانستان کې ویل چې دوی ځینی فردي او اخلاقی مسؤلیتونه هم لري چې هغه لپاره نشي غورځوله. خو له بده مرغه خاغلی بایدن ویل سره له دې چې زه خبرم چې وضعیت به څومره خرابېږي، خو دا مسؤلیت زه نه منم چې ګنی دغه افغان جونی یا افغانان چې غواړي چې زده کړو کې پرمختګ وکړي او د جنگ څخه وژغورل شي، دوی سره زه نور پاتې کېدای نشم. زه فکر کوم دغه نقطه کې دوی دغه اظهارات غیر مسؤلانه و.
د افغان پوجانو په ارتباط باندې د چکومې سرګندونې وکړي، د هغه سرګندونو په تړاو څه ویلای شي؟
بدون لشکره دوی ارزونه د افغان امنیتي ځواکونو څخه کاملا دقیق ده افغان امنیتی ځواکونه تاسو اوریدلې لیدلې ما هم تر خپل مرګ پورې په وګی نس په سنگرونو کې مبارزه کوي او د وطن څخه دفاع کوي خو له بده مرغه لکه څنګه چې تاسو نن مو اوریده د امنیتی ځواکونو رهبری مشري د په ځای چې کادری سربازان سرتیری او مسؤلین یا خورزابطان یا سیمنسبانو سره وي دغه رهبری اوس هغه فاسد او خائن سیاسونو ته ورکړل شوی. تاسو د لومړي معاون البته تلیفوني وینا به اوریدلی وي چې ښاغلی عبدالله صالح د یو وکیل سره په بحث کې ده چې ولې دغه ځواکونو ته قومانده ورکوي چې تسلیم شي، ولې په میلیونه پیسې دوی نه اخیستي او دوی ته شاګرځوي. دا په دې معنا ده چې مرکزي حکومت او ارګ بالخصوص دغه رهبري پخوانه هم د دغسې تکړه کدرونو نه سیاسونو ته انتقال کړی، ځکه له بده مرغه موږ تاسې د طالبانو البته دغه پیشرفتونه هم ګورو او د امنیتي ځواکونو تسلیمېدل یا شاته تګ هم اصلي لامل همدا ده چې په رهبري سطحه کې دغه ظرفیت، کیفیت او حتی دغه اراده نشته چې د دغې تکړه ځواکونو نه څنګه چې ښایي دوی نه ګټه واخلي.
ډیره مننه کوم محمد شفیق همدم د ناټو پخوانی سلاکار او د نړیوالو چارو شنونکی له واشنگتن ډی سی له موږ سره خبرې وکړلې. دوی د امریکا د ولسمشر جو بایدن د بیګانې وینا په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بریتانیا د پاوز لوی درستیز جنرال نیک کارټر وایي دې ته په پام چې د افغانستان نیمایي لري پرتي ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې د دولت د سقوط خطر شته، خو دی ګمان نه کوي چې طالبان دې وکولی شي پر ټول هیواد ولکه ټینګه کړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون پنجشنبې د پارلمان یوې کمیټې ته په غونډه کې چې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د دغه هیواد دفاع وزیر بن والس هم ګډون کړی وکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم د افغانستان روان وضعیت خطرناک وباله او هیله څرګنده کړ چې د افغانستان حکومت او طالبان یو جوړجاړي ته ورسیږي.
زه اندېښمن یم، زما په اند وضعیت له خطرونو ډک دی او موږ هیله من یو چې په کابل کې اړخونه به وکولی شي چې یو توافق ته سره ورسیږي او په یو ډول باید هیله من واوسو چې بالاخره به له طالبانو سره یوه لاره پیدا شي.
ښاغلی جانسن زیاته کړه اکثر برټانوي ځواکونه چې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوله لا افغانستان وتلی او پاتې نور به په دې نږدې ورځو کې ووزي. د بریتانیا دفاع وزیر بن والس هم ویل افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته د بریتانیا لپاره ډیره ګرانه وه چې هلته خپل ماموریت مخته یوسي. د بریتانیا صدر اعظم دغه راز ویل د افغانستان له دولت سره به سږ کال د پراختیایي چارو په برخه کې څه باندې 100 میلیون پاونډ او افغان امنیتي ځواکونو سره به 50 میلیون پاونډ مرسته وکړي. له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د بریتانیا په پوځي ماموریت کې د دې هیواد شاوخوا 1.5 لک پوځیانو برخه اخیستې وه او له ډلې 450 تنه وژل شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
ازادي رادیو ته غواګیاس دولس پګنی منځنۍ صفاباندی خبرونه کو کولای شي د سار لو د مخام تر وو د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام کې هم واوري او مطالبي وګوره. افغانستان کې د کورونا وایروس پراختیا د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د رخصتیانو د غزیدو لامل شوې ده. د افغانستان د لوړو زده کړو عامه روغتیا وزارتونه وایي د ټولو تعلیمي او لوړو زده کړو بنسټونو رخصتیانې د لوی اختر تر 3 نیټې پورې غزول شوې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د ټولو پوهنتونونو او تعلیمي بنسټونو ته د نورو ونیو لپاره د رخصتۍ خبره کوي. د دې وزارت د ویان مرسل حنیف فرزان ازادي راډیو ته وویل د لوی اختر نه وروسته ټول پوهنتونونو او تعلیمي بنسټونو د ټولو روغتیایي سپارښتنو ته په پام سره د زده کوونکو پر مخ پرانستل کیږي.
بر اساس طرح مشترک وزارتهای تحصیلات عالی
د لوړو زده کړو پوهنې عامې روغتیا وزارتونو او د تحصیلي ټولنو د اتحادیې په ګډ طرح کې هغه ټول تعلیمي او تحصیلي بنسټونو چې د کورونا واکسین پکې پلیسي او د کورونا وایروس خبریدات پکې پڅوي حضوري درسونه د ټولو روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیول سره د اختر په 4مه پیلېږي.
با در نظر داشت رعایت تدابیر وقایوي آغاز میگردد.
نوموړی وی هغه ولایتونو چې د کورونا وایروس مزل پکې پڅوي او د کورونا واکسین پکې تطبیق شوی د ټولو روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیول سره د حضوري درسونه پیل کړي. که څه هم تر اوسه د عامې روغتیا او پوهنې وزارتونو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د عامې روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی وایي چې که حالت په همدا ډول دوام ومومي، د دې احتمال شته چې د ټولو تعلیمي او د لوړو زده کړو موسسو رخصت یعنی وغځول شي.
اوس هم په روزمره ډول سره موږ د کرونا د ډېرو مثبتو پیښو شاهدان یو. کوم محدودیتونه چې وضع شوي، که چېرته حالات په همدې ډول سره دوام وکړي، نو امکان دی شته چې دغه محدودیتونه یو ځل بیا تمدید شي.
په همدې حال کې د عامې روغتیا په وزارت کې بې بلې سرچینې نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل د لوی اختر تر څلورمې د ټولو تعلیمي او لوړو زده کړو موسسو د رخصتیو د غځېدو طرحه جوړه او جمهوري ریاست ته وړاندې شوې. د دې سرچینې د معلوماتو پر بنسټ که دغه طرحه د جمهوري ریاست لخوا ومنل شي، ټول تعلیمي او تحصیلي بنسټونه به د دوو نورو اونیو لپاره رخصت شي. دا په داسې حال کې ده چې د تور فنګس ناروغي هم په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې ده. د ښاغلي علیزي په خبره تر دا مهاله لس کسه د تور فنګس په ناروغۍ اخته شوي او یوې هم مړ کړی دی. د تور فنګس له ناروغۍ سره د کرونا وایرس پېښې هم په افغانستان کې د زیاتېدو په حال کې دي.
زړګۍ مې غواړي غېږورانه لات بل ډول دي، راغاړې نوسې جانانه لات بل ډول دي، ورا غاڑی وا نو سے چانا نا لات بل ڈول دی، ڈولو سنگار د جن کو مخ بند نو وڑے، ڈولو سنگار د جن کو مخ بند نو وڑے، چت خف نشے پیزوانا لات بل ڈول دی، را غاڑی نو سے چانا نا لات بل ڈول دی، ورا غاڑی وانو سے جانا نالا بل ڈول دی. گران ہیواد والو پکور پاتشی سنگ د مور پاتشی کرونا دا شان ما پکڑی.
آزادی راڈیو تا غواگیست. اوس هم د لویدیزو مطبوعاتو تبصری به تاسو ته ولولم. د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي چې د دغه هیواد صدر اعظم بوریس جانسن ویلي دي ټول سرتیري به له افغانستانه راووزي. په دې ترتیب به په افغانستان کې د بریتانیا د دوو لسیزو محاربوي ماموریت پای ته ورسیږي. انډیپندنت ورځپاڼې په دې اړه په یو بیان کې په یو مطلب کې لیکلي دي چې د بریتانیا و نیم سوا پاتې سرتیري له افغانستانه لا وختي راوتلي دي. جانسن د پنجشنبې په ورځ د بریتانیا په پارلمان کې وینا وکړه. ډیلی میل ورځپاڼې هم د جانسن په څرګندونو باندې یو مطلب لیکلی او د هغه په حواله یې لیکلي دي چې هیواد به افغانستان ته شا نه کړي. د 2001 لومړی کال د سپتمبر له یولسمې را په دې خوا چې په امریکا باندې بریدونه وشول او له هغه راورسته د امریکا په مشرۍ ائتلاف په افغانستان باندې بریدونه وکړل، بریتانیا د ګڼو نورو هیوادونو په سر کې د امریکا تر څنګ ولاړه وه او تر 2014 کال یې په جنګي ماموریت کې کلیدي نقش ولوباوه. 455 بریتانیایي سرتیري هم وژل شوي دي. د ټول ټال بریتانیایي سرتیرو شمیر یو نیم لکو ته رسېده چې یو وخت په افغانستان کې پیاده شوي وو. امریکا متحده ایالاتونه هم ویلي دي چې د اگست تر 1 دېرشمې به خپل ټول پاتې سرتیري له افغانستانه راوباسي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې اړه باندې د پنجشنبې په شپه باندې مکمله وینا کړې ده او ویلي دي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه دا وړتیا لري چې د خپل هیواد دفاع وکړي. خو طالبانو په ځینو سیمو کې خپل بریدونو ته زور ورکړی. هغوی تازه د بادغیس په مرکز قلعه نو ښار باندې له څو خواوو بریدونه کړي دي. واشنگتن اگزامینر لیکلی دي چې د په افغانستان کې د طالبانو پرمختګ ته په کتو جمهوري غوښتونکي د ولسمشر جو بایدن باندې انتقاد کوي. په دې اړه په یو مطلب کې راغلی چې جمهوري پال سناتور لینسی ګراهم تازه خبریالانو ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنیدل د امریکا په ګټه نه دي. ګراهم ویلي که داسې وشي د دې ویره شته چې القاعده او داعش یو وار بیا په افغانستان کې راژوندی شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري د میاشتې د موافقې له مخې طالبانو واشنگتن ته ژمنه کړې چې هیڅکله نه پرېږدي له افغانستانه د امریکا د خاورې او همدارنګه د دغه هیواد د متحدانو پر ضد باندې کوم ګواښ رامنځته شي. خو ځینې کارپوهان په دې باور نه دي چې معلومه نه ده د طالبانو په دغې وعدې باندې څومره باور کیږي. وربشو روزګان ته په روزګان کې خلک شکایت کوي چې ل نګدې یوې میاشتې راځي د دولت مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې مخابراتي شبکې بند دي او دوی له غاڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه مفصل راپور ته.
د تیری څه باندې یوې میاشتې راهیسې د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ټولو ولسوالیو کې ټولو مخابراتي شبکو خپل فعالیتونه درولي دي. د دغه ولایت خلک وایي د مخابراتي شبکو په تړل کېدو سره د دې ورځنی ژوند هم له ستونزو سره مخ سوی دي. له ډلې یې د ترینکوټ یوه اوسیدونکي نورالله ازادي راډیو ته وویل تاورزگان ولایت کی افغان بی سیم ایم ٹی این روشن اتصالات او سلام مخابراتی شبکه شتون لري چې له جمله او سیوازی سلام دولتي مخابراتی شبکه په مرکز ترینکوټ کې فعالیت لري چې د هغې له خدمات څخه هم خلک نه دی راضي. په ترینکوټ کې د سلام مخابراتي شبکې مسؤلین هم مني چې په دغه ولایت کې د سلام شبکې فعالیت ضعیف دی، خو وایي لامل یې دا دی چې لوډ او یا هم د خلکو بیروبار پرې زیات دی. د دغه ولایت د ولسوالیو خلک بیا اړ دي چې د پی سی او له لارې د خپلو کورنۍ او یا هم نورو دوستانو سره اړیکې ونیسي چې پرې ودې که د خبرو کولو باندې د دوی د معلوماتو پر اساس سل افغانۍ لګښت راځي، ځکه د یاد ولایت په ټولو ولسوالیو کې بیا هیڅ ډول مخابراتي شبکې فعالیت نه لري. د دهراوت ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد جان ازادي راډیو ته وویل
مجھ سے پیدایات کے یا بل ذائقے کے مجھ مریض پیدا کو یا مشکار سے مجھ بہ تقریباً پنجل سو دو ہزار توانا وہ پیسی سے بجان گرو یا مٹر کے رس پر کرائے بور کے تصو و سو کرائے بور کے بیا برازی اگر کار بلیا چیر دا شبکی وسی لسی پنجی یا پلسی شیلی مجھ کار داغ کی لسی
د مخابراتي شبکو تړل کېدو په ترینکوټ کې د دوکاندارانو پر کاروبار هم منفي اغېزې کړي. په ترینکوټ ښار کې د موبایلونو د شرکت یو مسؤول جاوید ازادي راډیو ته وویل چې مخکې به یې د ورځې د 20,000 افغانۍ توکي پلورل، خو اوس د 15,000 افغانۍ د هم نسي پلورلی. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په اروزګان ولایت کې د اطراد ادارې له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو په دې اړه هغوی له خبرو کولو ډاډه وکړه.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
آزادی رادیو ته غواګیاست دوله شپږ نوي منځنۍ صفاوي فم سلا شر پنځه باندې خبرونه کوو. ور بشو هلمند ته که څه هم چې تاسو له هلمند د جنګونو او جګړو راپورونه اورېدلي، خو دا ور د هلمند د کرنې ریاست مسؤلین وایي سږ کال په دغه ولایت کې شاوخوا 15 متریکه ټنه شات تولید شوي. دا د تیر کال په پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د شاتو د تولید کچه لوړه ښیي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
حبیب الله له شاوخوا 15 رئیسې په هلمند کې د مچیو درې فارمونه لري. نوموړي سږ کال له یو فارم څخه 1200 کیلو شات ترلاسه کړي چې عواید یې شاوخوا 300,000 افغانۍ کېږي. حبیب الله چې د شاتو د مچیو د روزنې زده کړه د کاردیف موسسې څخه ترلاسه کړې، د شاتو د تولید د زیاتوالي لپاره د ریحان کښتونه مهم بولي.
نو کارډیف راکړی دی، کارډیف بیا درسونه راکړل، کومکونه سره تقریبا 4 کاله کومک سره وکړي چې هغه ترنګونه راکول مشته ګټه خو نه ډېره ده، خو د درې کاله کې چې ریحان دي کرسي درشا راغلي ریحان نسته، نو څه کوي څه تعمل لرو چې ریحان وکړي څه.
په عین وخت کې په لشکرګاه ښار کې د شاتو پلورونکي ولی جان وایي سږ کال د شاتو کاروبار خوندور دی او دا مهال په لشکرګاه ښار کې یو کیلو خالص او ښه شات په 600 افغانۍ پلورل کیږي.
بالا چون وایي سه بالا خوره کم ده دي اله تخفل دغه لري ماشين لري سره بیا خرڅو کوونده.
په عین وخت کې د هلمند ولایت د کرنې او مالداری د ریاست د پلان او پروګرامونو د همغږي مسؤل سید رفیع الله قلم وایي تیر کال په دې ولایت کې 25 میټریک ټنه شات تولید شوی و، خو سږ کال د شاتو د تولید کچه 15 میټریک ټنه تل وړه شوی او په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی.
یو کې د هلمند په ولایت کې د شاتو کاروبار په غوړېدو دی چې خوشبختانه وایو چې موږ د تیر کال په پرتله د شاتو په تولید کې زیاتوالی لرو. تیر کال موږ شاوخوا 25 میټریک ټنه تولید درلود چې خوشبختانه سږ کال دغه تولید کچه 15 میټریک ټنه ته رسیدلی ده د هر کال په تیرې دو سره شات په هلمند کې د شات مچي په هلمند کې د پراختیا په حالت کې دي او د خلکو لیوالتیا هم زیاته ده په دې برخه کې او کرنې اداره هم هڅه کوي چې په دې ولایت کې د شاتو کاروبار لا ترویج او تکثیر کړي.
شاغلی قلم وایي اداره هڅه کوي چې د شاتو د مچیو د روزنې د صنعت د ودې او د کورنیو د اقتصاد جوړونې په هدف په کلیوالي سیمو کې هم فارمونه جوړ کړي. د نوموړي په خبره د شاتو د مچیو روزنه اسانه خو عاید یې زیات دی. په هلمند کې د شاتو د مچیو د فارمونو شمیر شاوخوا سلو ته رسیږي چې اکثره یې خلکو په خپل شخصي لګښت جوړ کړي.
ازادي راډیو ته غواګیاست له هلمند د شاتو په اړه راپور واوري چې هلته اوس د شاتو تولید زیات شوی دی. په همدې سره ورزو لنډو خبرونو ته وخت په افغانستان کې اته نیمې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان د انتقال په یو ډیره پیچلې مرحله کې دی خو حکومت یې دا وړتیا لري چې وضعیت مدیریت کړي. ولسمشر غنی دا څرګندونې داسې مال کوي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر بشپړېدو ته نږدې شوی او ورسره په افغانستان کې جنګونو زور اخیستی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي تاجکستان د روسیې متحد دی او که پرې حمله کیږي نو د ګډ امنیت د تړون سازمان به یې په وړاندې غبرګون ښیي. لاوروف له افغانستانه د احتمالي ګواښونو په اړه دغه څرګندونې پرون په ولادیواستوک کې د لرې ختیځ فدرالي پوهنتون ته په وینا کې وکړې. په هرات کې د ګمرکي او چارواکي نور احمد محمدي ازادي راډیو ته تایید کړي چې طالبانو د اسلام کلا بندر نیولې ده. ځینو لاریو چلوونکو عوامو خلکو هم دا خبره ازادي راډیو ته کړې ده او ویلي دي چې ګڼ افغان سرحدي ځواکونه د ایران په لوري تللی دي خو د هرات والی او امنی قومندان په دې اړه رسمان تر اوسه څه نه دي ویلي. د بیلاروس حکومت پرون پنځشنبه د غیواد یوې زړې ورسپانې وېپانه بند او د یو شمېر سیمه ییزو ورسپانو پر دفترونو حمله وکړه. اروپایي ټولنې د رایو په اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له چارواکو غواړي له بشري حقونو څخه د چین د سرغړونې په خاطر د بیجنګ د 2022 کال ژمنۍ لوبې بایکاټ کړي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي د دغه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس دویمه نیمایي پیلو وړاندې به دوه نیس پروګرامونه درته خبرو کړو. کورکلی او د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ. خو تر هغه مخکې هند ته ورځو. پولیس د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په نویو شخړو کې د څو وسلوالو مخالفانو او هندي سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. د فبروري د میاشت راهیسې چې هند او پاکستان په خپلو کې د 2003 کال اوربند بیا تایید کړ، دا په هندي کشمیر کې د تاوتریخوالي تازه پیښې دي. نور تفصیل په دغه راپور کې.
د هنتر کنټرول اند کشمیر کې پولیس د بغاوت ضد عملیاتو په ترڅ کې د اتو مشکوکو وسلوالو او دو هندي سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې دغه کسان په 50 په هکې داسې مهال وژل شوي چې په دې وروستیو نیو کې د همالیا په دې سیمه کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د هند پوځ ویلي چې دوه سرتیري د پنځشنبې په ورځ په کشمیر کې د کنټرول کرښې په اوږدو کې چې پاکستان او هند سره جلا کوي وژل شوي دي. د هند پوځ په یو بیان کې وویل چې نښتې وروسته له هغې پیل شو چې هندي سرتیرو د ملیشو د یوې ډلې چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر څخه د کرښې دې غاړې ته راوښتې وه مخه ونیوله. دا د فبروري رئیس لومړنۍ پیښه ده. د هغې میاشتې په 22مه هند او پاکستان هغه اوربند تایید کړی و چې د دوی ترمنځ په 2003 کال شوی دی. پرون د جولای 8مه په سرینګر کې ټول دوکانونه د وسلوالو مخالفانو د یو مشهور قمندان برهان وایی د وژنې د 5م تلین په مناسبت د هند حکومت په وړاندې د اعتراض په ډول تړل شوي وو. برهان وایی له خپلو دو ملګرو سره په 2016 کال له هندي سرتیرو سره په نښتو کې وژل شوی وو. د هغې وژنې چې په سیمه کې پراخې مظاهرې راپارولې وې چې څو میاشتې دوام وکړ. په تاوتریخ جنو مظاهرو کې لږ تر لږه سل تنه چې زیاتره یې ځوانان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. د کشمیر بیلتون پاله مشرانو د هغې یاد ته د درناوي لپاره د عمومي اعتصاب غوښتنه کړې وه. د هند دولتي ځواکونو پرون د کشمیر پر سړکونو ګزمې کولې او د برهان وایی ټاټوبه یې د مظاهرو له ویرې تړلی و. د برهان وایی مړینې په کشمیر کې بیلتون پالو ته یوه نوې روحیه ورکړې. د چارواکو په وینا له کله چې هغه وژل شوی په سلګونو ځوانان د بیلتون پالو له لیکو سره یوځای شوي دي. وسلوال په کشمیر کې له 1997 کال راهیسې د هند واکمنۍ پر ضد جنګیږي. د هند تر کنټرول لاندې د کشمیر اوسیدونکي چې اکثره مسلمانان دي د یو خپلواک دولت یا د پاکستان تر کنټرول لاندې د یوه کشمیري حکومت د جوړېدو لپاره د وسلوالو د هڅو ملاتړ کوي.
هند ټینګار کوي چې پاکستان په کشمیر کې د تاوتریخوالي ملاتړ کوي. هغه تور چې اسلام آباد ردوي د 1990 کال رئیس په سیمه کې د روان تاوتریخوالي په نتیجه کې په لسګونو زره ملکي وګړي وسلوال او د هند دولتي ځواکونه وژل شوي دي.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره خلاص. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د نجونو په زور وده ولدي. په افغانستان کې د پخواني دود سره سم اکثره کورنۍ خپل لوڼو ته د واده لپاره د انتخاب حق نه ورکوي. دغه حق په مختلفو ډولونو د ډیرو افغان نجونو څخه اخیستل کیږي. دلته د کورنۍ نارینه کړي د خپل حق بولي چې د خپل خور لور او نورو نږدې خزینه وغړو د راتلونکي ګډ ژوند پریکړه په خپل وکړي. خود کورنۍ یو دغه فکر او پریکړه د اسلامي شریعت سره اړخ لګوي.
پلارونه باید هیڅ کله هم د زمونو په حق لا یا د لورګانو په حق لا باندې ترسه قاطی او خود سرانه پریکړه او فیصله ونکي.
د نجونو په زور او د هغوی د خوخي پرته ودول یې په راتلونکي ژوند څه اغیز لرلی شي.
کورنۍ هغه په زور مجبوروي او جلې بل اخره تخته چې دا شرم دی او مرتفع د جلې لپاره او د هغوی د کورنۍ لپاره پاتې کیږي.
څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې ناوړه او د ښځو د حقونو تر پښو لاندې کوونکي دودونه له منځه یوړل شي؟
وازینه حال د دغه ستونزو پوها ده. هغه رسوم او رواجونه چې زمونږ په ټولنه کې ناوړه دي هغه پری خودل شي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یاد پښتنو ته جوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي. دا بنفشه و چې د کورنۍ د خوخي واده ته یې غاړه ایښي ده، خو هغه له دغه واده نه راضي نه ده. بنفشي ته ورته شپېته کلنه ګلبیبي هم د خپل تیر تریخ ژوند کیسه راته کوي چې د کورنۍ په خوښۍ واده کړی او له ډیرو کړاوونو سره مخ شوې ده. هغه په دې اړه راته داسې وایي.
زه د مور پلار یو لورو او یو ناسکا ورور مې وو. مور مې چې مړه شو پلار مې مړ شو، یو سړی پیدا کړه هغې ته یې ورکړم. سړی چې یو کال تیر شو زما یو ایوان پیدا شو، نو دا چې جړه کول د پخې نه به زړندول چې لږ غټ شو په دوی باندې وارو گزار کول چې د هغوی په مخ کې ودرېدم په ما باندې وخت سر مې سوزی ټوټه ټوټه کوکونه خوړل دی. بیا ما ته ویل چې فام کوه ډاکټر ته ونه وایي، وایي هغه ولوېدم سر مې مات شو.
افغانستان یو دودیز هیواد دی چې اکثره خلک یې پخوانیو دودونو ته ژمن دي او دغه دودونه ورته د قانون بڼه لري. خو له بده مرغه بیا دغه دودونه تر ډیره د اسلامي قانون او د بشري حقونو له قوانینو سره په ټکر کې دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکې ادارې د 2000 کال د شمیرونو له مخې افغانستان کې هغه جبري ودونه چې په تاوتریخوالي او وختي او عدالت ته د لاسرسي لپاره اړوندو ادارو ته یې مراجعه کړي، شپېته ودونه کودل شوي چې له دغې ډلې یو شمېر یې د هور نه په تېښته هم مجبور شوي دي. دلته ډېر داسې دودونه شتون لري چې د ښځو او نجونو ژوند یې محدود او له تاوتریخوالي سره مخ کړی. یو له دغو دودونو څخه هغه ژمنې او وعدې دي چې د نجونو پلرونه او وروڼه یې د لور یا خور د ورکړې لپاره خپلو ملګرو یا نورو دوستانو سره کوي. دوی په دې باور دي چې نارینه هیڅکله له خپلې خبرې نه اوړي که هغه یې د ژوند په بیه هم تمام شي. دغه باور تر ډیره د ښځو او نجونو ژوند له تاوتریخوالي سره مخ کړی. د دغه باور له امله اکثره افغان نارینه کله چې د خپلې لور یا خور د ورکړې واده له چا سره وکړي، بیا د هغې د خوښې پرته دغه واده ترسره کوي. 30 شاه محمد هم په همدې باور دی. هغه وایي پلار او وروڼه تل د لور او خور د ښېګڼې لپاره فکر کوي او هر څه چې کوي هغه د لې په خبي. هغه په دې اړه زیاتوي،
دا حق باید ورونه او
قرون تورکل چې ځکه زدا دوی خپل فیصله خپل وکړي خځه چیرته دومره فکر لري دومره جواز فکر دوی نه لري چې دوی خپل فیصله خپل وکړي کس بریکه تجربه ولا هغه ولدي چې د څنګه کس خپل پلان ورور د څه کس پلاتکی چې هغه دوی خپل معلومی کردار هرڅه ته معلومی دوی کوشش کوي چې هغه کس ورکړل شي
د اسلامي شریعت لمخې ټول انسانان عادلانه حقونه لري او د واده کولو لپاره هر چاته د انتخاب حق ورکړل شوی دی دینی عالم مولوی احسان الحق حنفی وای د اسلام له نظره د نکاح انتخاب د خزي او نارینه یو شان دی او دواړه لوري حق لري چې یو بل مخ کې تر نکاح وګوري
دغه یو ریواج شي یو څوک لوري پیدا شي ماشوم وي بس د لور متا ته درکړه یا ورور کله داس یو حرکت وکړي چې ماته ستو خور درکړه دا یو قاطی اشتباه ده اول خو لوړکی توپ نه دغه کار نه د پکار دویم هغه وخت باید هلک او نجلۍ ته ودونه وشي چې کله هغوی په خپله تصمیم نیون کې وي دواړه باید دا فکر ولري او دغسې فکري بلوغ ته باید ورسیږي چې دوی یو بل تشخیص کړی شي او خپله آینده فکر ورباندې وکړي او په دې کې هلک او نجلۍ اختیارمند دي څوک چا سره واده کوي هغه یې خوښېږي که نه خوښېږي باید ویني حدیثو کې د خبره کاملا اجازه شته ده یو بل باید وګوري لره نه ک نږدې نه وي لره نه دی وګوري بل دغه فکرونه باید یو بل معلوم کی پلارونه باید هیڅ کله هم د زمونو په حق لا یا د لورګانو په حق لا باندې تغسی قاطی او خودسرانه پریکړه او فیصله ونه کی
د افغانستان په مدني قوانینو کې هم د خزو حقونه خوندې دي د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون چې یو رسمي جریده ده د خزو او نجونو د خوخي پرته ودونه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي لډولونو څخه یاد کړي حقوق پو عبد الوهید فرزئی په دې اړه وایي
د مدني قانون پر اساس یو خزه د شپږ کلنې نوروسته حق لري هر چا سره واده وکړي دا د افغانستان د مدني قانون حکم دی او د واده صلاحیت دی تور کول کیږي د افغانستان د اساسي قانون او د مدني قانون لمخې یو خزه په دې باندې اړ کیږي نه چې د هر چا سره چې د دی ورور غواړي یا د دی پلار غواړي یا د دی مور غواړي یا د دی کاکا غواړي دا غي سره بیا واده وکړي هر څوک په حق لري چې د هر چا سره چې غواړي واده وکړي دا د خزه یا د نجونې اساسي حق ده او هیڅوک دې حق معنی کیدای شي
د خبرونې په دې برخه کې به د عامو خلکو خبري واورو چې د نجلۍ د خوخي پرته وادول څه ډول ارزوي
زه احمد سویب حسرت ما د کابل خریو تنوسیدون کې هر اغه لور یا هم هر اغه انجلی او هر اغه لک هغه مال د خپل ژوند ملګری یا د ملګری لپاره پریکړه کولای شي چې دی د عمر او د عقل او د هر لحاظ څخه تکمیل او بشپړ شوی وي
حکمت الله حکیمی هم در روزګان ولایت څخه دا چې په افغانستان کې او لامل دا دی چې په دې ولایتونو یا مثلا په پښتني ټولنه کې دا موږ د نیکونو او د وخت څخه یو دود رافاته دی چې دې دوه ته موږ ښه دود نسو ویلای دا یو ناوړه دود دی دا یو داسې دود دی چې په دې کې د ښځو طبقې څخه سربستا د دې حق اخیستل شوی دی
راوسته د پیام د نیمروز ولایت اوسیدونکو دا واده چې دا یو ټول عمر د تصمیم نیول هغه ډیر یو غټ شرط ده چې دا یو د جنې او خلک په تصمیم وي دا ډیر خوي
د ازادي رادیو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې به د همدې موضوع په تړاو د کابل پوهنتون د استاد محمودي تقوا خبري واورو چې موږ ورسره مرکه کړې ده اغلی تقوا کراته وایست چې د دې لامل څه دی چې په افغاني ټولنه کې اکثره خلک خپل لور ته د ژوند د ملګري د انتخاب حق نه ورکوي
دا چې زمونږ په ټولنه کې ولې یو ځوان او یو ځوانې ته د واده د انتخاب حق نه ورکول کیږي ډیر زیات لاملونه ولري یا لاملې هم دغه دی چې تر اوسه پوری په ټولنه کې خزو ته د مال او د ابزارو په سترګه قتل کیږي. د دې لپاره چې یو لور یو کورنۍ هغه په پیسو خرڅوي، نو طبیعي خبره ده چې سړی مال په پیسو خرڅوي او بل لور هغه په پیسو رانیسي، نو طبیعي خبره ده چې مال سړی په پیسو رانیسي او هم ابزار په پیسو رانیسي. په هغه څه چې پیسې ورکړل شي هغه د هغه شخص مال ګرځي او هغه د هغو ټول حقونه په موټی کې نیسي چا چې پیسې ور باندې ورکړي دي. زموږ په ټولنه کې له ښځو سره همدغه چلان روان دی، یعنی د نورو حقونو تر څنګ د واده د انتخاب حق هم ترې اخیستل شوی دی. دا ازادي خو ډېره لرې خبره ده چې یو نجلۍ خپله انتخاب وکړي او واده وکړي، خو لا اقل کله چې دوی کورنۍ توافق ته سره رسیږي د هغه نجلۍ نه حتی خوښه هم نه اخلي چې د هغوی رضایت دی د دغه مرکې او د دغه رشتې لپاره کنه دی. بل لامل یې ناپوهي ده. زموږ په ټولنه کې خصوصا په کلیو کې او په لرو پرتو سیمو کې له ښارونو لرې هغه سیمې چې هغلته پکې پوهه او لوست کم دی، خصوصا په هغه طبقه کې چې تصمیم نیسي د نجونو په اړه، د هغوی کورنۍ، د هغوی د کورنۍ نارینه او د هغوی کورنۍ هغه کسان چې یو عشوي باته یې په غاړه لري، هغوی کې د پوهې او د علمیت کموالی هم د دغې سبب کیږي چې دوی په پوهه او یا هم په ناپوهۍ کې د یو بل انسان د ژوند حق، د ازادۍ حق، د وینا حق، د واده د انتخاب حق ترې واخلي. یو خو په دودیز لحاظ زمونږ ټولنه دودیزه ټولنه ده، هغه څه چې پرون زمونږ خلکو کړی دي نن خلک هغه مشروع بولي او هغه تر دین هم لومړی ګڼي او عمل ور باندې کوي. او کله چې یو څوک نوښت کوي نو زمونږ په ټولنه کې هغه په تمسخر نیول کیږي او نیوکه ور باندې کیږي چې بل اخره هغه کس هم مجبوریږي ځان د هغه ټولنې پرنګ کړي چې پکې ژوند کوي، یعنی د محیط سره ځان تابع وګرځوي او تطابق وکړي له هغه محیط سره.
اغلی تقوا د نجونو په زور ودول او هغوی ته د ژوند د ملګری د انتخاب حق نه ورکول د نجلۍ او هلک په راتلونکي ژوند څه اغیز لرلی شي.
تر ټولو کوچنۍ ټولنه د دوو کسانو په واده سره پیل کیږي چې کله هغوی یو له بل سره توافق ولري او هغوی یو د بل شرایط درک کړي وي او په شعوري توګه یو د بل ژوند ته راغلي وي او یو بل یې د خاوند او د مېرمنې په حیث قبول کړي. زه فکر کوم هغه ناخوالې چې بیا ژوند ته راځي دوی به د توافق په اساس قبول کړي، یو قرارداد به یې کړي او مثبت تړون به یې کړي او هغه به زغمي. خو که چیرې یو څوک ورسره ناآګاهانه او غیر له دې چې توافق یې کړی مخ کیږي نو د هغو تحمل به ډېر زیات سخت وي. همغه د زمونږ په کوچنۍ ټولنه کې دغه مشکلات را پیدا کیږي او دغه کوچنۍ ټولنه چې کله په لویه ټولنه بدلیږي نو مشکلات لمغه پیل څخه ورسره مل او بل اخره په لویه ټولنه تمام وي. د چې مونږ نن 40 کاله پر لپسې په جګړه کې ښکیل یو بل مو د تاریخ چې هر پاڼه راوړې و افغانان په جنگ کې ښکیل او ناآرامه سیمه ده. لاملونه یې همدغه دي چې زمونږ دوو کسانو په سوله ژوند نه دی کړی، هغوی ته انجلۍ ته خاوند او خاوند ته انجلۍ په لاټرۍ کې راختلې ده. نو کله چې په لاټرۍ کې یو چاته د ژوند ملګری راوځي نو د هغو پایله به همدغه 40 کاله جګړه وي. ډیر وخت تاسو اوس کېدلی شي شاید وشي دغه د امن په خونو کې یا هم په محاکمو کې وینو چې ډېرې واده شوې ښځې تښتېدلې دي، ډېرې نجونې تښتېدلې. علتونه یې دغه دي چې کله د انجلۍ نه پوښتنه نه کېږي هغه وایي چې زه دغه کس سره واده نه کوم، نو کورنۍ هغه په زوره مجبوروي او جلۍ بالاخره تښتي چې دا شرم د عمر تر پایه د جلۍ لپاره او د هغو د کورنۍ لپاره پاتې کیږي.
د نیمه نړۍ اوریدونکو د دې ونې د خبرونې موضوع چې د نجونو په زوره ودولو ته ځانګړې شوی و هم دومره و. تر بیا ته خدای پامن.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-0-3-1 یو ری بیا وایم 0-0-0-2-0-3-1 همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0-0-0-2-0-2-2-1-1-2-0-1-1-5
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په مس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
لمونه کورکلی ته خرغلاست. آیا تاسو پوهیږئ چې اوس د شیدو ورکوونکو حیواناتو لپاره بیلانس شوي خوراکي توکي هم موجود دي؟ د دې خوراکي توکو ګټې به څارویو ته څه وي؟ نن به همدا موضوع راوسپړو چې د څارویو لرونکو د شکایت ترڅنګ لا یو تن د بیلانس شوي حیواني خوراکي توکو د شرکت مسؤول سره به مرکه هم پرې ولرو. راسره پاتې شئ. درمنه دوستانو د افغانستان ډیری خلک په کرنه او مالداري بوختي او لدې لارې ډیره ګټه پورته کوي د بیلګې په ډول څاروي ساتي او بیا یې لغوخو وړیو شیدو او داسې نورو څخه ګټه اخلي خو ډیر داسې بزګر او کروندګر شته چې د خپلو څارویو د خوړو په باب اندېښنه لري چې په دې وروستیو کې داسې شرکتونه فعالیت کوي چې د شیدو ورکوونکو څارویو لپاره خوراکي توکي تولیدوي خو بیا هم هغه کسان چې څاروي لري په اسانۍ دغه خوراکي توکي ته لاسرسی نه لري پروان ولایت اوسیدونکی حاجي خان وزیر وایي دایره مې لري خو په دوبه کې د وچکالۍ له کبله څه ناڅه واښه ورته رسیږي مګر په ژمي کې ټول خوراکي توکي ورته په بیه اخلي
اور امی لرو پدل خل حالت اور دی خوشکاری کی معلومم ډیر باینه دی بازی بازی خلک لرو ز خپلم لرم ما اوس للی دی پورته دا زاریو به سود خو تا تم پری دی زار جات او پورته بندول ټول لشکنی ولې دی خو گزاره د کوی د کوم باجا کی رئیس اور یا وګیا مړی اور وړی کی خو سال ته للی عبد الله خلک دی مقام پروته کرا باخ کی همدا د کوم سواره موره کی پی ای ملکونه ټو غضب سوی دی او وبنستا په بوشکو کی وبور دراولو الا تیار خواړه کوم یو بوجی دو بوجی که چاته ورکړی نور خو تیار خواړه رمی ته پنسل او مالو ته دو سو مالو ته چانه دی ورکړی ورولانه دغه توجه چا کړی نو چاره ته ویلی کې پنځه مالو ته کوم وخت کې ورکړی اوس خدا نو تیار خواړه خو چانه دی دل زر بورې نه نو دغه دو درې بورې خو رما چلیږي نه زبی کې ورول قرض دانی می ورته خرڅو ول د زور ول د لغمان جلابات زو ول د خوست زو بازی کولچای دي لک جوار ورته اخلي او بوجي ورول په 2000 افغانۍ تر رسیدلې لا 1300 افغانۍ وو منه جوار په 300 روپۍ الته ورته اخلو ګه 500 میګي لري او سره شل خرڅې ادرس لکاله می بازی
نو ما وړای دا هم وای د کرنې او بلګونې او مالداري وزارت ورته حیواني خوراکي توکي برابر کړی نه دي او که چیرې کوم وخت ورکړی وي هغه هم یوه بوجۍ دوه بوجۍ چې رمې ته بسنه نه کوي بل خوا د لوګر ولایت اوسیدونکی ګل آغا بیا وایي چې دوی بیخي له دې څخه خبر نه دي چې د حیواناتو لپاره دی هم داسې بیلانس شوي خوراکي توکي موجود وي چې دوی یې واخلي او خپلو څارویو ته یې ورکړي نوموړی وایي
یوه غوا لرم او دوه خوسیان لرم یو مې قرباني ته ساتلی ده یوه وړکی ده زه خو پټۍ نه لږ لږ واښه ورکوم او دا بوس نشان ورکوم زه بیخي خبر نه یم چې وزارت زراعت خواړه لري یا نه لري موږ بیخي خبر نه یم موږ ته بیخي چیل وسنه راکړي دي او نه لدې نه خبر او چې مالو ته خواړه ورکوي موږ لدې نه بیخي خبر ده پیسو خروار په 1000 روپۍ بوس دي او داخلو کنجاړه ورته اخلو وچټ کاله من 100 روپۍ ده دا ورته نقصان لري مخکې د قرضې په وخت کې موږ ته ورې کنجاړه راکړې و ډېره ښه وه او ډېر مال ښه پرې اوسېده
همداشان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شاه محمد بیا وایي چې دا خپلو څارویو ته له دې بیلانس شویو خوراکي توکو ګټه پورته کوي او له پخوا څخه یې شیدې هم ډېرې شوې او څاروي یې ښه تیار شوي هم دي
دا رمی وګانې ګړي دی او لاس پنځلس دانې میږي دی او یو دوه دانې وګانې خواړه خو موږ اول دا د پټۍ نه راشکول ورته ګیاګانې هم راشکولې مثلا له منډۍ نه کنجاړه غنم دغه شی هم اخیستل او ورکولم خو هغه قیمت هم تمامېدل او داسې مفید هم نه وم اوس دغه دوا هغه نوې کارخانې چې جوړې شوي دي ګډه دانه جوړېږي دغه ګډه دانه منډۍ کې یا له بل چی نه دغه موږ اخلو او زیاتره خلک دغه ته لاسرسی نه لري موږ د دوستان سره له ولایتو نه راځي مونږ ته وای دا مالو ته چې وکه مونږ ورته دا ګډه وړه دانه ده چې اوس نوې په تولید یا شروع کړی دی به مخکې مونږ خو اوس نوې راوړو دوی لسه مونږ ولایت ته لاسرسي مونږ ته نه راځي یعنی مونږ لاسرسي دغه دانې ته نه لرو
نوموړی دا هم وایي چې ځینې خلک داسې نظر نه لري چې ګواکې دا بیلان شوي حیواني خوراکي توکي حیواناتو ته ضرر لري خدای دا خبره ردوي او زیاتوي چې له پخوای اوس شیدې لا ښې شوي دي
دغه دانه ښوالی دغه داسې مال هم چاغوي او شیدې هم ډېرې وي پکې دي کې دوه درې رقمه دانه داسې مونږ راوړو که یو رقم د شیدو ده یو رقم د چاغښ د مالو ده یو رقم د میږو ده د وری ده یعنې دوی څو څلوېښت ورځې کې څو کیلو غوښه اخلي دا خلک چې اوس وایي دا تنه چاغوي یعنې د شیدو رګونه بندیږي شیدی نه کې هغه غلطه خبر ده دا دانه سور کې هم غواو سره مزي هم شیدی سره کوي له دا غنور دا هغه چې من خپل اخیستل غنم او کنجاړه او وربش دا سره ګډو لاغونه دا ډیره اقتصادي ده
دا په داسې حال کې ده چې د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی بیا په راتلونکي کې د حیواني خوراکي توکو د تولید د زیاتوالي په اړه خبر ورکوي او وایي
ډیرنۍ تاثیر د وچکالۍ په مالداري سکتور کې ده طرح آماده شوی دی د مالی وزارت تسلیم شوی دی چې بودجه تامین شي خو تر یو میاشت مخکې ځینو بین المللي سازمانونو لکه اف ای او او همدارنګه ماساتو د حیواني خوراکي توکي او همدارنګه اولفي توزیع پیل کړی دی اوس په ځینو ولایتونو کې روان ده ځینو فابریکو په ځینو ولایتونو شته چې د خوراکي توکي تولیدوي زموږ بزګران سي مالي امکانات لري کولی شي چې مراجعه وکړي خو د کرنې وزارت هم پلان لري چې په راتلونکي میاشت د خوراکي توکي په ځینو ولایتونو سي وچکالي ډیر تهدیدوي توزیع کیږي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ
قدر منه دوستانو دا چې بلا شوی خوراکي توکي څومره سروي ته ګټور تمامېدای شي او قیمت یې څنګه ده دا پوښتنې مو په یوه مرکه کې د انتظار دانې د رسمي کارخونی چې حیواني خواړه تولیدوي د شرکت مسؤل ډاکټر احمد څخه کړې چې به دوته ستاسو پام را اړوو انتظار دانه څه کوي چې تولیدوي لږ درې وازیک
مننه انتظار دانه د شودو ورکوونکو واګانو د پاره بیلانس شوی خوړه دي چې په ټوله معنا د یغو اړتیا پوره کوي لکه د یغو د پروتین انرژي کاربوهایدریتونه او غوړ دا ټول منګه فرمولې برابرې کړې دي مواد هم ټول لګلي و ایران ته او د یو په لابراتوارو کې ټیسټ کړي نو په سټانډرډ اف ډاټابیس هم ته جوړ کړي او د هغې په بنا باندې منګه دغه فرمولې خپل ځان سره جوړې کړي
نه چې تولیدوي دغه خواړه البته غواګانو ته نه غواګانو ته یا که د سترګانو نورو ته هم
منګه د شیدو ورکوونکو غواګانو دپاره د چاغېدونکو غواګانو دپاره خوسکیو دپاره د بزو د پاره د میګو د پاره سرلوی د پاره ته د په اوس وخت کې چې دا مړزان چې وته وای بودنه د دې د چاخ سازه د پاره د دې د اګیو د تولید د پاره ته د چرګانو برایلر چودې چې په دې بازار کې د دې د پاره تولیدو د اګیو د پاره تولیدو چې دا اګیو کې نو د دې اوس موږ دا شروع کړی د بازار کې یو کو او لکه تاسو چې پښتنه کړی د تشنه تولیدوي دا په بازار کې کوم خواړه تولیدیږي او هغه کې لکه جوار دی وربش دی کنجاړه باب دی مختلف دی وریجو میدګی دی ویتامینونه پروتینونه دغه نه موږ استفاده کوو د دې ګټه دا ده چې یو خو د خپل زمیندار دی تشویقیږي چې زیاتره کار لکه د جوار وکړي جوار وکړي سویابین وکړي وربش وکړي جودر چوته وای مونږه دا وکړي ام د دې کان د پاره ګټه دا په زمون کې چې دې برته وطني تولید مونږه د وطن د پاره استفاده کړو
ګرانه دوستانو دا د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
معنا
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وکړ.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګان
چوپنه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونغورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.